چمورلرو حسیا چمورلرو هغه توله د عصبي سیستم د پیغامونو لامل رامسته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسری ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفې څخه تر شپږاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسری ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې څه کېږي؟ رامنځته کېږي. مثال د دنډرایټونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه د کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسېږي، د ډېرو صدمات سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې موږ وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایټونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کېدلی شو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ شو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای شي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري، خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکه په باندې وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې د ډیره شمخت تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې چیکي پیوند کوي، چې په دې سره موږ تاسو وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منسره وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکینی جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې، یا مثال موږ وایو کم سترګې چې دغه لري، دغه کم حس مخ ته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې دا د صلیبي پرده راځي په سترګې کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده، هغه د قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درون رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانا د جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو یا هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته څه شي راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم څه لري وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته څه وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان څه کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې موږ هغه د سامعې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامعې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سامعې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسي حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته څه کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ سپدې چې دي مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته د غوږ منځنۍ برخه چې د موجو تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کې موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکی بدلون لري د نور برخو مثال نور برخو ته چې کې لښدوي منځنۍ غوږ برخه چې د غږ سپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو لري د غوږ د داخلي برخو ته چې کې لژدوی چې په دې کې موږ مثال د غوښ پرده هم شامل ده چې مثال د بهرنی برخه او د دې شو ترمنځ قرار لري د غوښ هډوکې دي او د مالو په نامه یو جوړشتي همدارنګه انکوس دي سټریپس دي او د غوښ ټیپ پکې ټول شامل دي د غوښ ټیپ چې دی موږ وایو د منځنی غوښ او د ګلو ترمنځ شي لري نلا ده چې د فشار تعدل شي کوي کوم رسته کوي او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابري ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای شو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ سپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اوریدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري ورپسې راځو مطلب موږ په لنګ توګه دا ویلی شو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول د توازن تنظیمول د حرکاتو احساس دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی شو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي نه دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي چې ممکن د اوریدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولای شي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچې صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی شي مخامخ کېدلی شي او عموما د دې علتونو چې موږ وایلی شو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته ځان رسیدل دي د غوږ داخلي برخو ستونزې دي همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولای شي ډېر تاثیر واچي همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولای شي دې ته چوکې صدمه ورسی ورپسې د ذایقې حس چې دی د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسول دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسول دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولای شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا د په دې چیکو تشخیص کو دا اوس موږ اوس سې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د پوستکي پیوند سره د ودې عملیه ده دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي دریم سوال د شامي هیڅ په مکمل ډول تشریح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو مشتل واسکې ځینې اړین موضوعات په پیژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسره راځي چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای شي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي یعنی په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینهو ده ایکس او ایکس دي. چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالېږي د یو نسل څخه و بل نسل ته. چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي او کوم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانانو باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ او ستاسې درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنی کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالېږي او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالېږي او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چی اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي او که چیرې خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چی اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای شي چې د دې په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مخلوب دي او عموما د پنړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ ته سیو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سی ویدي تر اوسه پورې معلوم سی ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه دوغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنگ چې دی هغه د خپل پزان کې دی الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنگ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچیر د پوستکي پر رنگ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی، وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسي دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د دسترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورښتان صاف او د مور ورښتان کوتوسي یا مثال خپل توسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده بې توسي ورښتان ولري، چې دا عموما نخالص دي، یعنې هغه کم صاف ورښتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي، چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته پنه وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دی کسان یې کم خلک چې دی هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تورته نږدې. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تاودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنې چاپیریال او جینیټکس دواړه ولې چې د دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه بیا د چدي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر پر پسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیټ شوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنی ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایي. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچنی پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیاتې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیریږي، یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومانې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.